رزوان مراد با شما خواهد بود. رزوان سلام و صبح خیر.
وعلیکم السلام، ډیر زیاته مننه امید مرزبان. دوستانو په دې خبرونه کې چې د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او چې افغان دولت د شاوخوا 14,000 هغه ځواک د منحل کېدو پریکړه کړې ده چې د نړیوالو ځواکونو د اکمالاتو او د بهرنیو مرستندویو مؤسسو د ساتنې مسؤلیت پر غاړه لري. لکه څنګه مو چې په تېره خبري مجله کې اورېدل، د افغانستان او هند ترمنځ د کرکټ د نننۍ سیالۍ په اړه هم په همدې خبرونه کې اورې. خو په سر محمد قسیم سولمل څخه د افغانستان سیمې او نړۍ د سات مهم خبرونه اورو.
د څو مهمو خبرونو سرخطونو ته، د امریکا دفاع وزارت د راتلونکي میلادي کال لپاره په بودیجه کې د افغانستان لپاره نه اویا میلیارد ډالره بیل کړي دي. افغانستان نن له هند سره د کرکټ د آسیایي جام سیالیو کې لوبه کوي او د نړۍ په خبرونو کې اوري چې په داسې حال کې چې د اوکراین په کریمیا ټاپو وزمه کې کړکېچ دوام لري، ماسکو د لرې واټن توغندی وازمه. بشپړ خبرونه واورئ. د امریکا دفاع وزارت د 2015 کال په بودیجه کې 9 میلیارد ډالر په افغانستان کې د خپل پوز لګښت بیل کړی دی. د امریکا دفاع وزارت د سیشنبه په ورځ ویل چې دا بودیجه ثابت نه ده، ځکه چې تر اوسه معلومه نه ده چې تر 2014 کال وروسته به امریکایي ځواکونه په افغانستان کې پاتې سي او کنه. امریکا غواړي چې له افغانستان سره د امنیتي همکارۍ تړون لاسلیک کړي او د دې تړون له مخې شاوخوا 10,000 پوځیان د افغان ځواکونو د روزنې او د مشکوکو تروریستانو د ځپلو لپاره په افغانستان کې وساتي. خو تر اوسه افغان ولسمشر حامد کرزي دا تړون نه دی لاسلیک کړی. امریکایي چارواکي وایي که چیرې دا تړون لاسلیک نه سي، امریکا به خپل ټول ځواکونه له افغانستانه وباسي. افغان ډاکټره نسری نوریاخیل د غو لسو شذو په ډله کې ده چې د نړۍ د زړورو شذو جایزه وګټله. نسری نوریاخیل په کابل کې د نسایي ولادي روختون مشره ده. د امریکا د ولسمشر میرمن میشل اوباما پرون په واشنگټن کې د دې جایزې د اعلان لپاره په جوړسو مراسمو کې وویل دغه میرمنو داسې امواج په نړۍ کې خپره کړي دي چې هر لور ته غځېدلې دي. دغه مراسم د امریکا د بهرنیو چارو په وزارت کې جوړ سوی و او هلته نسرین نوریاخیل په خپلو خبرو کې د تیرو 12 کلونو په ترڅ کې د افغان میرمنو هڅې وستایلې او ویویل
دا
وایم خپل دا تجربه کړی چې افغان میرمنې په ډیرو سختو شرایطو کې له خپلو بنیادي حقونو چې خدای ورکړي وو د اوږدې مودې په مخه بې برخې سوي، خو بیا هم په ډیره هیله او بې ساري اراده او د نړیوالې ټولنې په مرسته موږ وتوانېدو چې بدلون راولو او په تیرو 12 کلونو کې ګڼې لاسته راوړنې ولرو. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د زړورو میرمنو نړیواله جایزه په 2008 کال کې پیل شوه. دا جایزه هغه چاته ورکول کیږي چې د سولې، عدالت، بشري حقونو، د جنس ترمنځ د مساوات او د ښځو د پیاوړتوب په برخه کې ځانګړی شجاعت څرګند کړی وي. ټاکل شوی ده چې نن د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د هند له ملي لوبډلې سره په داکا کې مسابقه وکړي. د آسیا د اتلو هیوادونو په دې ټورنمنټ کې تر اوسه هند درې لوبې کړي دي او دوی بایللې دي. افغانستان هم له درو لوبو یوه ګټلې ده. د دې ټورنمنټ پایلوبې ته سریلانکا او پاکستان رسېدلې دي، خو نننۍ لوبې د افغانستان لپاره له دې کبله مهمه ده چې له هغه هیواد سره مسابقه کوي چې تر بل هر هیواد د آسیایي هیوادونو اتلولي ډېره خپله کړې ده. د آسیایي هیوادونو د کرکټ پایلوبه به د شنبه په ورځ د بنګلادیش په میرپور ښار کې ترسره شي. د همڅو سیمه ییزو نړیوال خبرونه. په داسې حال کې چې د اوکراین په کریمیا ټاپو وزمه کې کړکېچ دوام لري، ماسکو د لرې واټن توغندی وازمه. د روسیې دفاع وزارت ویل د RS-12M توپول په نوم توغندی چې د سه‌شنبه په ماښام د کاپوستینیار له پوځي اډې وتوغول سو. د روسیې دفاع وزارت ویل چې دا ازموینه بریالۍ وه او توغندی په قزاقستان کې په یو ټاکلي هدف ولګېد. د روسیې دفاع وزیر ایګور ایوانوف ویل چې په دې ازموینه کې همداراز دا تجربه وسوه چې دا توغندی د راکټونو پر ضد سیستمونو څرنګه تیریږي. امریکا د ازماین عادي او بلله او ویل چې ورلمخه په دې اړه واشنگټن ته خبر ورکړل شوی وو. د امریکا د کانګرس د بهرنیو اړیکو د کمیټې په غونډه کې یو شمېر وکیلانو له ترورستانو څخه د ایران د احتمالي ملاتړ له کبله خبرداری ورکړ. دغه کمیټه په نړۍ کې په ترورستي فعالیتونو کې د ایران د اسلامي جمهوریت د هڅو څارنه کوي. د کانګرس د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر ادرایس ویل اکثر وخت په ترورستي فعالیتونو کې د ایران پر وړاندې سترګې پټېږي. ادرایس زیاته کړه چې د ایران رژیم د افغانستان او عراق په ګډون په یو شمېر هیوادونو کې خلک هڅوي چې وینې وبهوي. نوموړی ویل
If this is what Iran is doing today without a nuclear weapon.
د ایران چې نن اټومي وسله نه لري داسې کوي نو هغه وخت به څه کوي چې اټومي بم تر لاسه کړي په دې نو نه پوهیږو. د امریکا د بهرنی چارو وزارت ایران ته د تروریزم د صادرونکو هیواد په سترګه ګوري خو تهران دا تورونه ردوي. د پاکستان د سوات مرکز منګورې ته څیرمه یوې ډلې ښځو پرون لاریون وکړ. دوی پر پوز تور پورې کاوه چې د دوی نارینه له څو کلونو راهیسې نیولې دي او تر اوسه د هغوی هېڅ حال هم معلوم نه دی. یوې مظاهره کوونکي د ازادي راډیو مشال څانګې ته په دې اړه وویل
زما نوم جنسبا دی دل نسوات تاسو لیکه بل کانجو دا یو ځل مې یو خاون مې 2009 کې محمد خلیل او ناصر الله 2009 نه لا پته دي د شپږم کال د نامو نشانې نشته. نن په دې باران کې من چې راوتې زمونږ کا څوک د ټول ځای کې جات دی د یو کور نه درې درې څلور څلور لا پته دي.
په سواد کې مظاهره کوونکي وایي چې د دوی د سیمې تر زرو ډېر کسان ترې تم سوي دي. د پاکستان پوځ په 2009 کال کې سواد له طالبانو پاک کړ او د دوی مشر ملا فضل الله له سیمې وتښتید. او د دې محل وروستۍ خبر دا دی چې د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د فلسطیني ادارې پر مشر محمود عباس غږ وکړ چې د یهودانو دولت په رسمیت وپیژني. څو دا ثابت کړي چې دی د دواړو لورو ترمنځ د شخړو پای ته رسېدو ته چمتو دی. نتنیاهو د سه شنبې په ورځ په واشنګټن کې ویل محمود عباس دی په رسمي ډول د اسرائیل پر موجودیت اعتراف وکړي. د اسرائیل صدر اعظم زیاته کړه چې عباس باید فلسطینیانو ته دا څرګنده کړي چې له دغه خیال لاس په سر سي چې اسرائیل به په خپلو مهاجرو ډکوي. نتنیاهو هیله څرګنده کړه چې له فلسطینیانو سره شاید د سولې تړون وسی خو د ویل چې ممکن حماس، حزب الله، القاعده او نور ډلې له دې روغې جوړې سره مخالفت وکړي. نتنیاهو یو ځل بیا خپل اعتراض وکړ چې ایران ته اجازه ورکول کېږي چې په هر کچه چې زړه وي یورانیم غني کړي. د اسرائیلو صدر اعظم ویل دی د ایران په دې خبره باور نه لري چې د اټومي وسلو د جوړېدو هڅه نه کوي. د خبرونو پای
د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونو مو له محمد قسیم سولمل څخه واورېدل. افغان دولت د شاوخوا شپږ زره هغو ځواکونو د منحل کېدو پریکړه کړې ده چې د بهرنیو ځواکونو د اکمالاتو او مرستندویو موسسو د امنیت ساتلو مسؤلیت پر غاړه لري. په روانه خپرونه کې اوري چې د افغانستان په اړه د هند او پاکستان ترمنځ څه ډول سیاسي لوبه روانه ده. د نړۍ مطبوعاته کتنه کو او له دې هم خبرېږي چې د افغانستان جمهوري ریاست ته کاندیدانو خپل کمپاینونه ته زور ورکړی دی. په کابل کې د بیزیشو په کمپونو کې لسګونه ماشومان د سه شنبې په ورځ د یو ښوونیزې دورې څخه فارغ شول.
دلته ما ساول سات اکروبات ته دوم سات میکرو سرکس ته اکروبات میو زکر سرکس میو زکر.
د نورو ریپورټونو سربېره د خبرونې په دوهمه برخه کې د لوبو میدان ورسیشي پروګرام او ازادي او اوریدونکو اوري. دوستانو د ازادي راډیو خبرونې په ټول افغانستان او ټول سیمه کې په منځنۍ څپه 1296 د سهار لونه د ماخام تر وو بچو پورې واورای. افغان چارواکي د شوخ شپړ زره هغو ځواکونو د منحل کېدو خبره کوي چې د نړیوال ځواکونو د اکمالاتو او د بهرنیو مؤسسو د ساتنې مسؤلیت ورپغاړه ده. د دې پریکړې په اړه د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت او د بهرنیو ځواکونو د وایند څرګندونې د احمد شیبر په ریپورت کې ورو.
د افغانستان حکومت د عامه ساتنې ځواکونه منحلوي. دغه ځواکونه د پوځي اکمالاتي کاروانونو، د نړیوالو مرستندویو ځواکونو د اکمالاتو او د بهرنیو تأسیساتو ساتنه کوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په یو بیان کې دغه اعلان وکړ. امریکایي ورځپاڼه وال سټریټ جورنال لیکي چې د افغانستان دا اقدام به په داسې حال کې چې بهرني ځواکونه له افغانستانه په وتلو دي د امنیت په اړه یو بل غیر یقیني حالت رامنځته کړي. سره له دې چې د عامه ساتنې ځواک په دولت پورې تړاو لري خو تجارتي بڼه لري، معاش او مصرف مشتریان لکه د نړیوالې پراختیا لپاره د امریکا اداره یو ایس ایډ ورکوي. دا ځواک د شخصي امنیتي کمپنیو د ځواکونو پر ځای په 2009 کال کې تشکیل شو او شمیر یې 14,000 ته ورسېد. افغان چارواکو په وروستیو کې یو حکم صادر کړی چې پر اساس دا ځواک په کورنیو چارو وزارت کې مدغم کیږي. خو د وال سټریټ جورنال رسپانې په وینا امریکایي او ائتلافي چارواکي وایي چې دوی د افغانستان د حکومت پر پلان دقیقا نه پوهیږي او څرګند نه ده چې دغه ځواک نه منحل کېدو وروسته به څوک د نړیوالو په مرسته د جوړېدونکو پروژو ساتنه کوي. د کورنیو چارو د وزارت ویان صدیق صدیقي وویل د افغانستان ملي پولیس به د عامه ساتنې ځواک ځینې مسؤلیتونه په غاړه واخلي. صدیقي همداراز وویل چې کابینې د دې ځواک د منحل کولو پریکړه کړې وه او د عامه ساتنې ځواک به د افغان ملي پولیسو په چوکاټ کې د امنیت ساتنې چارو ته دوام ورکړي. صدیقي زیاته کړه چې دغو ځواکونو ته به د افغانستان حکومت معاش ورکوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلي چې د دغه ځواک له منحل کېدو وروسته به د وضعیت په اړه له نړیوالو مؤسسو سره خبرې وکړي. بل لور ته د امریکا په مشۍ د ائتلافي ځواکونو یوې ویاندې ډګروال جین کرچتن وویل چې تر اوسه دوی رسمن له دې پریکړې نه دي خبر شوي او د دوی پر ځواکونو یې اغېز هم نه دی کړی. ډګروال کرچتن زیاته کړه که چیرته څه ستونزه پیدا کېده دوی به د خپلو اکمالاتو ساتنه په خپلو ځواکونو وکړي او یا به هم قراردادي ځواکونه ورته پیدا کړي.
وامنیدل چې افغان دولت د شاوخوا 14,000 هغه ځواک د منحل کېدو پریکړه وکړه چې د نړیوالو ځواکونو د اکمالاتو د بهرنیو مؤسسو امنیت ساتلو مسؤلیت پر غاړه لري.
تازه دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
له افغانستان د نړیوالو ځواکونو له وتلو سره پر دې هیواد د سیمه ایز نفوس د زیاتوالي په باب ډېر د پاکستان او هند خبره کیږي. دغه دواړه په اټومي وسلو سنبال هیوادونو چې په خپلو کې تر اوسه څو ځله جګړه هم کړې ده له مختلف لارو هڅه کړې چې کابل ته ځان نږدې کړي، خو پر افغانستان د پاکستان له خاورې د سختدریزو وسلوالو حملو ته په پام سره کابل د اسلام آباد په نسبت نوې ډیلی خپل زیات دوست ګڼي. پر افغانستان د هند او پاکستان د نفوذ د زیاتوالي د هڅو په اړه د رویټرز خبري اژانس ته تحلیلي مطلب مهمه برخه له نوریاس نوري اورو.
افغانستان ته د هند تر ټولو قوي پیغام چې د هیواد به پرې نږدې د نوې ډیلی هغه ډېرې مالی مرستې دي چې تر اوسه پورې بل هیڅ بهرني هیواد سره نه دي کړي. هندي ډیپلوماتان ټینګار کوي چې دغه پیغام په افغانستان کې هغو متحدینو ته چې له دې هیواد د ناتو ځواکونو د وتلو په صورت کې د نړیوالو مرستو د کمیدو په اړه اندېښنه لري ډاډ ورکوي. د رویټرز په وینا دغه پیغام په عین حال کې د هند زاړه دښمن پاکستان ته هم خبرداری ورکوي. دواړه پاتومي وسلو سنبال هیوادونه له افغانستانه د بهرنیو محارب ځواکونو له وتلو وروسته غواړي چې پر کابل نفوذ ولري او دواړه د خپلې دغه ستراتیژۍ د تطبیق لپاره مرستو کار اخلي. هند له افغانستان سره د مختلفو پروژو په برخه کې د 2 میلیارد ډالر مرسته کړې. په دغه مرستو کې په کابل کې د پارلمان نوې په مرمر ډبرو پوښل شوې ودانۍ هم شامل ده چې د دارالامان د کندواله قصر په خوا کې سر راوچت کړی دی. د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې کړکېچنې دي. ولسمشر حامد کرزی په کراتو پاکستان د وسلوالو طالبانو په ملاتړ تورن کړی او دا خبره پټ نه ده ساتلې چې له دې هېواد د مرستو د ترلاسه کولو پر ځای امنیت غوربولي. د راپور له مخې یو شمېر افغانان دې ته اندېښنه لري چې سیمه ییزه سیالي به هېواد یوې نیابتي جګړې ته داخل کړي. د مشرانو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر عارف الله پښتون وایي وضعیت ډېر حساس دی. دواړه پیاوړي متحدین دي، هند مو دوست او پاکستان مو هم غبرګونې. له افغانستان د ناتو له وتلو سره کابل د پوځي مرستو په برخه کې نوې ډیلی ته لاس ور اوږد کړی دی. پاکستان هم افغانستان ته د پوځي مرستې وړاندیز کړی خو کابل ورڅخه ډډه کړې ده. هند د لپاره چې خپل ګاونډي پاکستان غوسه راونه پاروي کابل ته د جنگي وسایلو له ورکولو ډډه کړې، خو خیل انتخابات وروسته به خپل دغه دریس کې بدلون راولي. په پام کې ده چې په هند کې د مې په میاشت کې انتخابات وشي. هندي چارواکو ویلي له افغانستان سره د دوی مرستې پر افغان حکومت لکه نور نړیوال مرسته کوونکي شرایط نږدي. دوی مرسته د افغانستان حکومت ته ورکوي چې په خپلې ولګوي. ډیر خلک لري د کار لپاره نه دي ګمارلي او یوازې یو تن په کابل کې د هند سفارت کې د هند مرستو څارنه کوي. د هند بهرنیو مرستو د چارو یو مسؤل د خپل نوم نه خوذلو په شرط رویټرز ته ویلي چې موږ خپل پرختیایي مرسته له سیاسي غوښتنو سره نه تړو. موږ لیدلی چې دا کار ګټ نه لري. کابل هم چې د اداري فساد له امله د نړیوالو له تورونو ستړی شوی د هند د دغه دریز استاینه کړې ده. هندي انجینرانو له ازبکستانه کابل ته د برېښنا د مزو غځولو پروژه په خپل وخت او 40 میلیون ډالرو کم لګښت سره بشپړ کړی او همې د ایران تر پولې سړک چې بمونو اوس سرای سرای کړی جوړ کړی دی. هند بیا رغونې کارونه په افغانستان کې د دې لپاره کړي چې دغه په وچه کې را ایثار هیواد د پاکستان پر بندرونو متکی نه اوسي، خو پاکستان هم له افغانستان سره د مرستو د زیاتوالي خبره کړې ده. تیره میاشت له اسلام آباد څخه د کتنې په مهال ولسمشر حامد کرزی ته د پاکستان صدر اعظم نواز شریف اعلان کړ چې خپل مرستې له 315 میلیون ډالرو څخه 500 میلیون ډالرو ته زیاتوي او همې د سړکونو، د ریل پټلیو او روغتیایي کلینیکونو د جوړولو خبره وکړه. خو کله چې کرزی مایکروفون واخیست په تریو تندي وویل چې زموږ اساسي اندېښنه ناامني او د تروریزم دوام دی. پاکستان ویلی لخپل وسه هڅه کوي چې له کابل سره مرسته وکړي، خو افغان چارواکي د اسلام آباد پر نیت شک کوي. کرزی پاکستان تورن کړی چې وسلوال طالبانو او نورو سخت دریځو ملاتړ کوي. له راپور سره سم پاکستان په دې برخه کې اوږده سابقه لري او له وسلوالو په تیر بیا د هند پر ضد د وسلې په توګه کار اخیستی دی. هند دغه راز په پاکستان کې میشت وسلوالې ډلې په کابل کې پر خپل سفارت او جلال آباد کې پر قونسلګرۍ او د هندي کارکوونکو د اوسېدو پر یوې مسافرخانې په حملو کې په لاس لرلو تورنوي. پاکستان بیا دغه ادعا بې ځایه بولي او هند تورنوي چې د دې هېواد په بلوچستان ایالت کې په پټه بیلتون غوښتونکي د حکومت پر ضد لمسوي. پاکستان په جلال آباد او کندهار کې د هند قونسلګریو په اړه هم پوښتنې راپورته کړي، خو په هر صورت د پاکستان د ځواکمن پوځ لپاره ستر مصیبت دا دی چې په ختیځ کې دښمن هند او په لویدیځ کې یو داسې افغانستان ولري چې ورسره جوړ نه وي او هند هم تر شا ولاړ وي. له نواز شریف څخه د سعودي عربستان د ملاتړ له امله له پاکستان سره د ایران اړیکې هم سړې شوې دي. د پاکستان متقاعد جنرال طلعت مسعود وایي پاکستان داسې انګیري چې ګواکې تر خوا او شا یې دښمنو هېوادونو کړۍ راچاپېره کړې ده. سناتور پښتون وایي دای اندېښنه لري چې که افغانستان مهم ګاونډی له پامه وغورځوي دا کار به ناوړه عواقب ولري. د ده په وینا حکومت هند ته په ښه سترګه ګوري او زیاتوي دېرش کاله یې هېواد په جګړه کې ښکېل او نه غواړي چې دېرش کاله نور جګړه وګوري.
د نړۍ مطبوعاتو هم د افغانستان د وروستیو تحولاتو په اړه مقالې خپره کړې دي. مهمه برخه له جنقه الکوزی اورو.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په وروستۍ غونډه کې له افغانستان ناهیلي کېدل تر سرلیک لاندې یو مضمون خپور کړی او په یو برخه کې لیکي د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما تیره اونۍ له دې عمله چې د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتي تړونو له لاسلیک کولو ډډه وکړه ګواښ وکړ چې د روان عیسوي کال په پای کې به ټول امریکایي عسکر له افغانستان څخه وباسي. ورځپاڼې لیکي له جمهور رئیس کرزی نه زړه تنګی یا نا امیده کېدل د پوهېدو وړ دي، خو حقیقت دا ده چې دا هر څه یوه ډرامه ده. په دې معنا چې نه د امریکا حکومت او نه هم ناتو غواړي چې په بشپړ ډول له افغانستان څخه خپل عسکر وباسي او زیات شمېر ګاونډي هېوادونه هم له امریکا او ناتو څخه غواړي چې په افغانستان کې د خپل ځواکونه وساتي او زیات شمېر افغانان خو تابن غواړي. نیویارک ټایمز لیکي جمهور رئیس باراک اوباما له حامد کرزی سره په ټلیفوني خبرو کې دا هم وویل چې یو شمېر امریکایي عسکر به د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې او د تروریزم ضد مبارزې په مقصد په افغانستان کې پریږدي. ورځپاڼه زیاتوي د امنیتي تړون د نه لاسلیک کېدو په اړه نوي ګواښونه. دا یو شی ثابتوي چې جمهور رئیس کرزی به دا تړون لاسلیک نه کړي او مسله راتلونکي جمهور رئیس ته پاته ده. نیویارک ټایمز لیکي جمهور رئیس کرزی له واشنگتن پوسټ ورځپاڼې سره د شنبې د ورځې مرکې کې ویلي د افغانستان جګړه د افغانانو جګړه نه ده او القاعده شبکه یوه افسانه ده. ورځپاڼه وړاندې لیکي د جمهوري ریاست انتخابات ممکن دوهم پړاو ته لاړ شي او د یو بریالي کس په اعلان ممکن څو میاشتې سیاسي دعوې او دنګلي وشي. که جمهور رئیس کرزی د مشورې لوی جرګې پریکړه منلې وای او د نومبر میاشت کې امنیتي تړون لاسلیک کړی وای خبره به ختمه وای. امریکایانو چې هر څومره فشار پر جمهور رئیس کرزی وارد کړ ګټه یې ونه کړه او اوس غوره ګڼي چې له راتلونکي جمهور رئیس سره معامله وکړي او دا ځکه چې ټول کاندیدان د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتي تړون په لاسلیک سلا دي. امریکا چاپ بلی ورسپانی وال سټریټ جرنال د افغان امنیتی ځواکونو د غختلتیا او د عامه ساتنې د معینت مربوط د امنیتی تصدۍ د لغوه کولو په اړه چې د نړیوالو پروژو او موسسو ساتنه کوي یو مضمون خور کړی دی. ورسپانی لیکي د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د دوشنبه په ورځ په یو اعلامیه کې ویل د عامه ساتنې د معینت د امنیتی تصدۍ ټول پرسونل دی د کورنیو چارو وزارت پورې مربوط شي. وال سټریټ جرنال لیکي په دې امنیتي تصدۍ کې شاوخوا 10,000 تکړه امنیتي پرسونل کار کوي او لغوه کول د امریکا د پوځ او هغو مرستندویو موسسو لپاره چې د امریکا د حکومت او نړیوالو متحدانو لپاره کار کوي یو ستونزه ده. دغه امنیتي تصدۍ به د امریکا د پوځي اډو او بهرنیو تاسیساتو ساتنه کوله او د لارو په اوږدو کې به د تیلو د کاروانونو امنیت هم ساته.
د 1993 کال انتخابات په افغانستان کې د واک سولیز انتقال.
د هوت خیلو سراسری شورا د جمهوریت ریاست له کاندید اشرف غنی احمد زین ملاتړ اعلان کړ. په دې مناسبت د سې شنبه پر ورځ په کابل کې غونډه جوړ شوه چې ګڼ شمېر کسانو پکې برخه لرله. غونډه ته ډاکټر اشرف غنی احمد زی ویل کبریالی شي په هیواد کې به سولې پرمختګ او اقتصادي ودې ته زیات پام وکړي. د هوت خیلو د شورا رئیس محمد یونس هوتک له ښاغلي احمد زین غوښتنه وکړه چې د بریالیتوب په صورت کې خپل کړې ژمنې عملي کړي. تفصیل له خان محمد سین څخه اورو.
د افغانستان د جمهوریت ریاست له کاندیدانو څخه د سیاسي ګوندونو سازمانونو ټولنو او شوراګانو د ملاتړ په لړ کې د وتخیلو شورا د اشرف غنی احمدزی ملاتړ وکړ. د وتخیلو شورا د سې شنبه په ورځ په یوې غونډه کې چې سلګونو کسانو پکې برخه اخیستې وه، په را روانو انتخاباتو کې ښاغلی احمدزی مناسب او وړ کاندید وباله. د وتخیلو د قومي شورا رئیس محمد یونس هوتک وویل دوی له ډېرو سلا مشورو وروسته پریکړه کړې چې په انتخاباتو کې به د ښاغلي احمدزی ملاتړ کوي. غونډې ته ډاکټر اشرف غنی احمدزی هم وینا وکړه او په سیاسي، ټولنیزو، فرهنګي او اقتصادي برخو کې خپل راتلونکي پلانونه بیان کړل. د ژمنه وکړه چې د نورو کارونو ترڅنګ به د افغان امنیتي ځواکونو د لا پیاوړتیا لپاره چې له هېواده ښه دفاع وکړی شي ډېرې هلې ځلې وکړي. د پخپلو خبرو کې د وتخیلو قوم ته ژمنه وکړه چې که جمهور رئیس شي نو ځوانانو ته به په ځانګړې توګه پام واړوي.
ستړې انتخاباتي هلې ځلې له ازادۍ راډیو څخه د 1993 کال د انتخاباتو په اړه راپورونه.
د افغانستان جمهور ریاست ته بل کاندید محمد نادر نعیم د خپلو انتخاباتي مبارزو په ترڅ کې په متفاوت ډول د سې شنبه په ورځ د کابل ښار د خیرخانې په سیمه کې له دوکاندارانو او عامه خلکو سره مخامخ خبرې وکړې. د محمد نادر نعیم د کمپاین د جریان ته یوسف خان زدران هم ورغلی او په اړه رپورټ لري.
ولسمشری ته کاندید سردار محمد نادر نعیم هم د سې شنبه په ورځ پرته له دې چې کومه غونډه جوړه کړي د کابل ښار په خیرخانی سیمه کې له خلکو سره مخامخ وکتل او د هغوی غوښتنې واورېدې. ښاغلی نعیم له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې وویل دی غوره ګڼي چې د پراخو غونډو مصارفو په ځای د خلکو حال له نږدې نه وګوري.
موږ غواړو د افغانستان په دې شرایطو کې د دروندو مصارفو پر ځای چې بلبلونه چاپ کړو د خلکو احترام ته له نږدې ورشو او د هغوی له ضرورتونو ما خبر کړو او په ورته وخت کې وخایو چې موږ د خلکو څخه ډار نه لرو. خلک باید احساس کړي چې موږ له دوی څخه یو او دوی د موږ جز دي.
نوموړي وویل که په راتلونکو انتخاباتو کې ګټونکی شي نو د خلکو او حکومت ترمنځ به فاصله له منځه یوسي او نننۍ کمپاین یې د دب خبره د همدې هدف ښه ثبوت دی. د کابل ښار د خیرخانې د سیمې دوکاندارانو او یو شمېر اوسېدونکو د محمد نادر نعیم د انتخاباتي کمپاین دا بڼه وستایله او له نوموړي څخه یې وغوښتل چې د بریالیتوب په صورت کې د خلکو لپاره د کارموندنې او د ثبات د ټینګېدو لارې چارې ولټوي.
شان د خلکو سره ویني ور سره خبرې وکړي، د خلکو غوښتنې وپوښتي، د خلکو له ستونزو څخه ځان خبر کړي چې څه ستونزې لري. کاندید چې د خلکو سره معرفي وي ښه
دی. سره له دې چې د محمد نادر نعیم نننۍ انتخاباتي کمپاین متفاوت بلل کیږي، خو په ولایتونو او لرو پرتو سیمو کې خلک غوښتنه کوي چې د جمهوري ریاست کاندیدان باید خپل انتخاباتي مبارزې ولایتونو ته هم وغځوي. دوی وایي چې لا تر اوسه لکه څنګه چې لازمه ده د کاندیدانو د انتخاباتي کمپاین نونو پاړه معلومات نه لري.
د حمل د شپاړه سمې انتخابات هر ورځ ګام په ګام له ازادي رادیو منځنې صفه 12 شپګنوي اف ام سل اشاریه 15.
جرمنی د افغانستان د سکوکو مطبعې د نوې ودانۍ جوړولو او د دې مطبعې د کارونو د معیاري کولو لپاره مالی مرسته وکړه. د دې پروژې تړون د سې شنبه په ورځ د افغانستان د مالی وزارت او د جرمنی د پراختیا ادارې یا جی ډی زد ترمنځ په کابل کې لاسلیک شو. د مالی وزارت مسؤلان وایي چې د سکوکو د نوې مطبعې د کار له پیل سره به رسمي اسناد په لوړ کیفیت او نړیوال معیار چاپ شي. ټاکل شوی ده د دې ودانۍ د جوړېدو کار د 2018 کال په وروستیو کې بشپړ شي. په دې اړه نور د جمیلې ظریف په رپورټ کې اورو.
د مالی وزارت اداري مرستیال عبدالرزاق ویدی وویل چې د سکوکو مطبعې لپاره د نوې ودانۍ په جوړولو سره به د هویت کارتونه او رسمي اسناد په خوندي توګه او د نړیوالو معیارونو سره سم چاپ شي.
موږ به د سکوکو مطبعې د پراختیا په برخه کې ډېر پرمختګونه ولرو. په دې برخه کې د جرمني محترم هیواد مرسته کوي چې نن ورسره د ستاندارد کارتونو د تولید او مهمو او محرمو اسنادو په برخه کې یو سند لاسلیک کوو. تر راتلونکو دوه یا درې کلونو پورې به د حکومت باید ویخې مجهز او پرمختللې تصدۍ په توګه عیار شي.
با امکانات با تجهیزات بسیار خوبی مجهز خواهد شد.
ویدی وویل چې د سکوک په مطبعه کې د باکیفیت خدماتو په وړاندې کولو سره به له یوې خوا د حکومت عواید لوړ شي او له بل لوري به په دولتي ادارو کې تر یوه حده د تقلب او اداري فساد مخه ونیول شي. د مالیې وزارت د معلوماتو له مخې د سکوک مطبعې نوې ټکنالوژي او عصري وسایل د یوه جرمني تباتي شرکت لخوا برابر شوي دي. د مالیې وزارت مسؤلین وایي چې د دې نوې مطبعې په جوړولو سره به د دې مطبعې د کارکوونکو شمیر له 200 نه 300 ته زیات شي. په ورته وخت کې د جرمني د نړیوالې پراختیايي ادارې مشر وولف پلیزمان له افغانستان سره د خپلو مرستو پر دوام ټینګار وکړ.
لا افغانستان سره د آلمان د مرستو پر دوام موږ دا ځل د افغانستان د سکوکو مطبعې د پراختیا لپاره مرسته کوو چې د دې مطبعې له لارې به ډېر مهم او باکیفیته اسناد چاپ شي.
د مالی وزارت چارواکي وایي چې دا مهال د افغانستان د سکوکو مطبعه په کابل ښار کې په ډیرو کمو امکاناتو فعالیت کوي. په دې مطبعه کې چې په تیرو کلونو کې د افغانستان له مجهزه مطبعو څخه شمیرل کېده، تر ډیره مهم رسمي اسناد، د هویت کارتونه او مکتوبونه چاپېدل.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ. په کابل ښار کې د بیزې شو په کمپونو کې لسګونه ماشومان د سه شنبه پر اصلي وخونیز دورې څخه فارغ شول. د غروزنیس پروګرامونه د افغانستان د روزنیس سرکس په نوم د ادارې په ابتکار پیل شوې دي. د دې ادارې مسؤلان ویل د کار څخه هدف د بیزې شو په کمپونو کې د هغو ماشومانو ذهني پراختیا ده چې په خورا ناوړه وضعیت کې ژوند کوي. په دې اړه نور معلومات د رحمت الله افغان په ریپورت کې اورو.
د افغانستان د ماشومانو د تعلیمي او تربیوي سرکس اداره وایي چې په تیرو درې میاشتو کې په کابل ښار کې د بې ځایه شویو په کمپونو کې 300 ماشومانو ته په بیلابیلو برخو کې زده کړې ورکړې دي. په دغو ورځنیزو پروګرامونو کې رسامي، سرکس، تیاتر، خطاطي، جګلنګ، اکوربتیک، میډیا، عکاسي، فلم برداری او ترانه ویل شامل دي. په دغو کمپونو کې د ماشومانو لپاره د ښوونیزو پروژو هماهنګ کوونکي زرولی خان نسیم ازادۍ راډیو ته وویل چې له دې کار څخه یې هدف د ماشومانو ذهني پراختیا او د دوی د ټولنیز او جسمي توانایي زیاتول دي.
په دغه درې میاشتنی پروګرام کې موږ سره د کابل ښار د مهاجر کمپونو ماشومانو د 300 په تعداد باندې دلته تمرینونه کړی دي او یو څه زده کړی دي. دوی د جګلنګ په برخه کې کار کړی دي، د اکروباتیک په برخه کې کار کړی، د تیاتر ډرامې په برخه کې کار کړی، په عکاسۍ کې، په فلم برداری کې، د رادیو پروګرامونو په جوړولو کې او په نشر کولو کې په دغه برخه کې دوی زده کړه کړې ده.
د افغانستان د ماشومانو تعلیمي او تربیوي سرکاسي اداره په 2002 میلادي کال کې د جرمني په مالی مرسته په کابل کې په کار پیل وکړ. د ادارې د فعالیتو له وخته تر اوسه پورې په بیلابیلو برخو کې سلګونه افغان ماشومان روزلي دي. د دې ادارې مسؤلین وایي چې د دې وروستۍ پروژې پر تطبیق 13 لکه افغانۍ لګښت راغلی. په دې مرکز کې روزل شویو ماشومانو ته د 15 افغان ښوونکو لخوا زده کړې ورکړل شوې. یو شمېر روزل شویو ماشومانو د خپلې روزنې په اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
زما نوم خرلا، دلته ما اول سات اکروبات، دویم سات مې اکرو سرکس ته، اکروبات مې زده کړل، سرکس مې زده کړل. دلته موږ نمایش ته دې لپاره چې موږ د خلکو ته اجرا کړو، پند به ترې والو. اکروبات دا مان چې دوه نفره په اوږو باندې کېنه او ملاکونه دي.
زما نوم دی پیم، دلته سرکس تعلیمي تربیت پال غایم شاګر. دلته چې موږ د اکروبات سرکس هغه دي، د ملاکونه دي، د کلکونه دي، توپونه دي، دغه کار کوي.
په تیرو څه باندې لسو کلونو کې د افغانستان د سرکس تعلیمي او تربیوي مرکز افغان ماشومانو ته ورته پروګرامونه برابر کړي وو. د دې ماشومانو د کورنۍ غړي وایي چې د دې ډول پروګرامونو جوړول د دوی د ماشومانو لپاره ګټور او د هغوی د ذهني پراختیا سبب ګرځېدلې. رحمت الله افغان، د ازادۍ راډیو، کابل.
ازادي او اوریدونکي په روانه خبرونه کې واورئ.
دوستانو لکه څنګه مو چې په خبرونو کې اوریدل ټاکل شوی چې نن د بنگلاديش په ډھاکه کې د افغانستان او هند کرکټ ملي ټیمونه په خپلو کې یو رسنۍ سیالي ترسره کړي. هند هم درې لوبې کړي دي او دوه لوبې بایللې دي او افغانستان هم درې لوبې کړي دي او دوه بایللې دي. نننۍ لوبه د افغانستان لپاره څومره احمد لري په همدې اړه د ازادي راډیو نن ورځې په خپرونو کې د کرکټ د چارو له کارپوهانو سره هم غږیږو، د کرکټ بورډ مقامات هم راخلو او د غرض د لوبې بهیر هم په ژوندي ډول د ازادي راډیو لالارې تاسې اوریدلی شئ. د خپرونې په دوهمه برخه کې ازادي اوریدونکي او د لوبو له میدانه ورزشي پروګرام خپرېږي، خو اوس له قسیم سولمل څخه د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
د امریکا د دفاع وزارت د 2015 کال په بودجه کې 9 میلیارد ډالر په افغانستان کې د خپل پوځ لګښت تبیل کړی دی. د امریکا دفاع وزارت د سیشن په روزول چې د بودجه ثابت نه ده، ځکه چې تر اوسه معلومه نه ده چې تر 2014 کال وروسته به امریکایي ځواکونه په افغانستان کې پاتې شي او کنه. په کابل کې د امریکا سفیر یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د روان میلادي کال تر پایه د کابل او واشنگټن ترمنځ د امنیتي تړون د نه لاسلیکېدو په صورت کې به د امریکایي ځواکونو وتل د ناټو د غړو هیوادونو د ټولو ځواکونو د وتلو په معنا وي. جیمز کننګهم دغه څرګندونې تیر ماښام په بلخ کې وکړې. افغان ډاکټر نصری نوریاخیل د غلسو شذو په ډله کې ده چې د نړۍ د زړورو شذو جایزه وګټله. نصری نوریاخیل په کابل کې د نسایي ولادي روغتون مشره ده. ټاکل شوی ده چې نن د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د هند له ملي لوبډلې سره په ډاکا کې مسابقه وکړي. په داسې حال کې چې د اوکراین په کریمیا ټاپو وزمه کې کړکېچ دوام لري، ماسکو د لری وټن توغندۍ وازمه یې. د روسیې دفاع وزارت ویل د RS-12M توپول په نوم توغندۍ د سه شنبې په ماښام د کاپوستینیار له پوځي اډې وتوغوه. د امریکا د کانګرس د بهرنیو اړیکو د کمیټې په غونډه کې یو شمېر وکیلانو له ترورستانو څخه د ایران د احتمالي ملاتړ له کبله خبرداری ورکړ. دغه کمیټه په نړۍ کې په ترورستي فعالیتونو کې د ایران د اسلامي جمهوریت د هڅو څارنه کوي. د پاکستان د سوات مرکز منګویر ته څرمه یو ډله شذ پرون لاریون وکړ. دوی پر پوسټور پوری کړ چې د دوی نارینه لڅو کلونو رئیس نیولې دی او تر اوسه د هغوی هیڅ حال معلوم نه دی. او د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د فلسطیني ادارې پر مشر محمود عباس راغ وکړ چې د یهودانو دولت په رسمیت وپیژني، څو دا ثابت کړي چې دی د دواړو لورو ترمنځ د شخړو پای ته رسیدو ته چمتو دی.
د لوبو له میدانه
د ازادي راډیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
د لوبل میدان سپورتي پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ. قدرم نو اوریدونکو، د افغانستان د تکواندو دوه ملي اتلان سید مسعود کریمی او محمود حیدری په دې وتوانیدل چې د ایران د دهی فجر په نړیوالو سیالیو کې د نقره او برونزو میډالونه ترلاسه کړي. دغه دواړه اتلان زموږ د اوسنی پروګرام میلمانه دي. د دې سره به ځانګړي خبرې ولرو، خو تر هر څه مخکې د اونۍ مهم سپورتي خبرونه سره اورو. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د بنگلاديش په وړاندې لبریا ورسته په نړیوال جدول کې 12 ځای خپل کړ. د افغانستان د کرکټ بورډ رئیس شاهزاده مسعود ازادي راډیو ته ویل افغان ټیم په آسیا کپ سیالیو کې بنگلاديش ټیم ته په 2 منډو باندې ماته ورکړه چې ورسره یې وکړې شول د یو ورځنیو سیالیو په فارمټ کې خپل ځای په 12 لیکه کې پوخ کړی. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د شنبه په شپه په تاریخي لوبه کې د بنگلاديش ټیم ته چې د افغانستان له لوري د 215 منډو هدف تر سره کولو کې په 222 منډو باندې خپل ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل ماته ورکړه. د افغانستان د تکواندو ملي ټیم د ایران د دهی فجر په 25 دور نړیوالو سیالیو کې دریم مقام خپل کړ. د افغانستان د تکواندو ملي فدراسیون سکرتر جنرال میرویس بهاوی ازادي راډیو ته ویل افغان ټیم وکړې شول په دې سیالیو کې یو د نقره میډال د محمود حیدری لخوا او دوه د برونزو میډالونه د سید مسعود کریمی او زهرا ابراهیمی په واسطه وګټي. په دې سیالیو کې 11 افغان لوبغاړو برخه اخیستې وه چې وکړې شول د 9 هیوادونو ترمنځ دریم مقام ترلاسه کړي. تمه ده تر یوې بلې میاشتې پورې افغان لوبغاړي د جرمني په تکواندو آزاد یا اوپن سیالیو کې برخه واخلي. د کابل خر د فوټبال بی گروپ ترمنځ د فائنل لوبه د چهارشنبه په مازیګر تر سره کیږي. د کابل د فوټبال فدراسیون رئیس صبور ولیزاده ازادي راډیو ته ویل دا فائنل لوبه د حبیبیانا او سالار ځوانانو ترمنځ تر سره کیږي. کاغلی ولیزاده وایي په دې سلیو کې 9 ټیمونه برخه اخیستي وو چې پاسنی ټیمونه ترې پایلو بیته وتل. د سلی په 2 ګروپونو کې تر سره شو چې هدف د فوټبال رښتې پرمختګ بلل شوی دی. د کابل خر د فوټسال آزاد سلیو لمړی دوره دوام لري. د افغانستان د فوټسال کمیټې یو مسؤل علي کاظمی ازادي راډیو ته ویل په دې سلیو کې ازهرا ټیم د دوشنبه پورس 3-0 لسټارای فجر نه ماته وخړه. تمه ده سلیو 2 نور میاشتې هم دوام وکړي. او په نړیوال فوټبال لوبو کې همدا چې د هسپانیې په لا لیګا سیلیو کې اول او دریم ټیم سره مساوي شول. د رویټرز خبري اژانس له مخې د لا لیګا په سیلیو کې رئال مادرید د یک شنبې په شپه له اتلتیکو مادرید سره لوبه وکړه چې 2-2 مساوي شول. رئال مادرید لا هم د لا لیګا د جدول په سر کې ځای لري او اتلتیکو دریم مقام خپل کړی دی. د اونۍ مهم سپورتي خبرونه مو واوریدل. را به شو د پروګرام د میلمنو په لور. ښاغلی حیدري، له تاسو به پیل کړو. تاسو په لوبه کې څومره وړتیا وښوده چې ومکړی شول د نقرۍ میډال وګټئ او څومره لوبغاړي مو مات کړل؟
تقریبا 6 هفته قبل از این مسابقات تمرینات تیم ملی تکواندو افغانستان جهت آمادگی هرچه بیشتر با مسابقات دهه فجر ایران آغاز گردیده بود و
در ایران دهه فجر سیالی و سخشپا گونه مخکې د افغانستان د تکواندو د ملي ټیم د تکواندو تمرینونه پیل شوی وو. په دې سیالیو کې په لومړۍ لوبه کې بای او ختم، دویمه لوبه مې د ایران د تکواندو له یو نړیوال اتل هادي مستان سره وچې، هغه ته مې 8-4 ماتې ورکړه. دریمه لوبه مې له آذربایجان سره وچې، هغه سیال ته مې هم 12-5 ماتې ورکړه. په نیمه پای لوبه کې له ارمنستاني لوبغاړي سره مخامخ شوم چې هغه مې 12-9 مات کړ. په وروستۍ لوبه کې چې فاینل و، له یو ایراني لوبغاړي سره مخامخ شوم چې په دې وروستیو کې د ایران د لیګ غوره لوبغاړی انتخاب شوی، 8-4 مات شوم. البته دا ور لږ څه تلفي وکړه، ځکه چې موږ دواړه 4-4 مساوي و، خو هغه د یو داسې ضربې امتیاز زما سیال ته ورکړ چې اصلا زه نه وم پرې لګېدلی، او هغه یې بریالی کړ. خو بیا مې هم وکړی شول خپل د نقرۍ میډال وګټم.
با یک سلسله اختلافی یا جانبداری هایی که از طرف داورای این مسابقات صورت گرفت، طلا را برای ایران دادن و خودم صاحب نقره این مسابقات کردم.
مسعود کریمی، تاسو لکم کوم لوبغاړي سره مخامخ شوی او کوم تیمونه تاسو په نظر تکړه وو؟
مسابقات دهی فجر دو مسابقه کردم که تونستم دو مسابقه را شکست بدم که گریف ما از ارمنیا بود، مدیف دوم از تونس بود.
ما ده دهی فجر په سیالیو کې دوه لوبه وګټلې، یو میله ارمنستاني لوبغاړي وګټله، دویمه لوبه له تونسی لوبغاړي سره وچې هغه مې هم مات کړ او دو برونزو مډال مې وګټو. په دریمه او وروستۍ لوبه کې مې له ایراني لوبغاړي سره مخامخ شوم چې بدبختانه په هغه مې لوبه بایلوده. په دې سیالیو کې د ایران ډیرو تکړه لوبغاړو برخه اخیستې وه، د نړۍ تکړه ټیمونو هم پکې ګډون کړی و.
جهانی خو د مسابقات داخل کړی بود و مسکو بود و تونس، آذربایجان، اینا همش کشورهایی هستند که در جهان حرف اول و دوم و سوم هم میزنند.
خغلی حیدری، څومره باوري یاست چې د 2014 کال د برازیل په اولمپیکی سیالیو کې د تکواندو په برخه کې ګډون کولای شي او څومره هغه لوبه ته چمتووالی لري؟
بر اولمپیک 2016 100% آرزو دارم اشتراک بکنم. و
د 2014 کال په اولمپیک سیالیو کې د لوبېدو هیله لرم. د افغانستان ټول خلک به حتما په ما حساب وکړي چې زه هلته ورشم. هیله من یم په روانو سیالیو کې ښې لوبې وکړم او وکولی شم په لوړ امتیاز سره د 2014 کال د برازیل په اولمپیک سیالیو کې برخه واخلم،
امتیازای خوب به نفع خود جمع بکنم و بتوانم که برای المپیک 2016 مستقیم اول چانس اولم که مستقیم از داخل شم. از او
خغلی کریمی، په دې سیالیو کې د افغانستان په استازیتوب څومره لوبغاړو برخه اخیستی و او د سیالیو په اړه راته وایي؟
در این مسابقات تقریبا 11 نفر ورزشکار اشتراک کرده بود که همشان خوب درخشیدن و
په دې سیالیو کې 11 لوبغاړو برخه اخیستې وه چې ټولو یې ښه لوبه وکړه. په څلورو اولمپیکي وزنونو کې سره ولوبېدل. هغه لوبغاړي چې تمه ده په اولمپیکي سیالیو کې برخه واخلي، البته د 2014 کال د برازیل اولمپیکي لوبې یادوم، خپل سیالان یې وپېژندل. او تر ټولو مهمه خبره خو دا ده چې دا سیالۍ د ډبلیو ټي اف په اے رینکینګ کې وي، او هغه څوک چې 12 غوره لوبغاړو کې حساب شي کولی شي په مستقیمه توګه د برازیل اولمپیکي سیالیو ته لار پیدا کړي.
وخت کې 12 بهترین جهان شوه، میتون روی مسابقات 2016 مستقیم شوه.
بله، مننه ښاغلی کریمی. بیا هم له تاسو څخه پوښتنه کوو، له دې مخکې مو له نور لوبغاړو سره هم ځینې مرکې کړي، د هغوی د ځینو مالي ستونزو یادونه شوې ده، وایي چې په ځینو سفرونو کې له ستونزو سره مخامخ کیږي، تاسو څومره ورسره موافق یاستئ؟
تشکر. خوب، تقریبا ما د یک سال مکمل ما اصلا سفر نرفتیم.
موږ اصلا په تیر یو کال کې هیڅ بهرنیو سیالیو ته نه تللي. هغه سفرونه چې زموږ حق و، یعنی په 2013 کال کې باید د مکسیکو نړیوالو سیالیو ورغلی وای خپل تر د نسم مدیریت لامل لوبي کول پات راغلو خو لامن یو چې د افغانستان اولمپیک کمیټه رتلون کول به ته پام وکړي او لومنګ ملاتړ وکړي
تر وته بدن زیات بکنن ک بتونن تمام سفرار
بلې د افغانستان د تکواندو د ملي ټیم دوه اتلان سید مسعود کریمی او محمود حیدری لته څخه ډیر زیات مننه کوم چې زموږ بلنه مو ومنله
تشکر از شما
تشکر میکنم از شما و رادیو آزادی
د لوبل میدان سپورتي پروگرام درنو ریدونکو د سید مسعود کریمی خبري چې د برونز میډال ګټلې او د محمود حیدری خبري هم چې د نقره میډال ګټلې تاسو په خپل اوریدلې سمره زحمات ویستلې او سمره تمرینونه کړی چې په دغه سلیو کې د نقره او برونز میډالونه ګټلې په دې سلیو کې یادموي چې د افغانستان د تکواندو د خزینه او برخي لوبغاړو هم ګډون کړی او هغه لوبغاړي چې په ایران کې مهاجر دي زهرا ابراهيمي له همدغه لوبغاړو یو او وکړی شو د افغانستان لپاره د برونز میډال وګټي په همدغه درې میډالونو سره افغانستان وکړې شو د شوخوا نه هیوادونو په مینس کې دریم مقام خپل کړی په همدې سره د پروګرام پای ته رسیدو تربلې موزه سفی ولاستن ایگزې په پاک او بخون کې خدای سپارم خاډه وبرلی اوسه
ازادي او اوریدونکی
السلام علیکم د ازادي او اوریدونکو پروگرام پیل سو چې ډیر وخت ستاسو ټلیفوني پیغامونه ته زنګړی سوې دی ځینی اوریدونکو وای تر هغه چې ایدای فساد روک نسی د خلکو او دولت ترمنځ فاصله نه ختمیږي څوک به وای چې پسیمو کې خپل سری وسلوال زیات سوي څوک به نو وسلوال طالبان غوړي چې ملکیانو ته دي زیان نه رسوي اوریدونکو پر نور مسایل هم خبري کړې دي ازادی او اوریدونکو پروگرام هر اونۍ دوه ځلې ستاسو د ایمیلونو لیکونو او ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړیږي په تیر ورځ کې ستاسو ګڼ ټلیفوني پیغامونه موږ ته را رسیدلې که څه مهڅه مکړې چې په پروگرام کې ځای ورکړو خو بیا هم نوې تونېدلې چې ټول پر وخت خبرو کړو په دې پروگرام کې مو هم هڅه کړې ستاسو د ټلیفوني پیغامونو را واخلو ستاسو شاوخوا څلويشت ټلیفوني پیغامونه مو په دې پروگرام کې ځای کړی چې پر بیلابیل مسایلو دي سره و به یو
زه روزګار په ولایت چرچینو د ولسوالۍ د ریښتیا کې ځای سره په تماس کې وایم زه غواړم چې موږ په سر کې امریانا چې په امریانا چې چې موږ په توګه افغانستان د چا نیو افغانستان د خدمت کې سړي خو د خدمت نه کوي د افغانستان کې د خرابې ورسي په دې موږ کا باندې کله کې کښل چې دې سره روانې شو د دې چې نه درې ساعته لا به سړي په زور او وو ورګي او هر څه چې په دې په زور په کوټه کې
نو څنګه دا ولسمه شاته دا غږ دی چې آیا ساده ایران د زندانیان او غمخورنه کړې ده یا نه کړی خو یې په کلو کلو بندیان هم څه ناشي نو څنګه دا غږ دی چې دا بندیان یو غمخوري وشي ډېر بشي
نظام لا مری زرز ګانی لا چې چې مې د لسانی ته خبر کوم ما د کړي چې تاسو خدای خلک دي چې خدای تعالی دې مې دا چې مې د هر وکیان په خپله شي تازه دې نشي دنیاسی یو ور دوه ور زما څخه مالیات لري زما په مستر کان ګوري د شپې په موږ د زمې په دې کې په دې خو کې عمر څوک عمر دای ستا ځای دی چې د سره کې د شپې د سیر ځای نه لري یو ور دوه ور په میاشت کې مالیات څخه کولی وي مو ته کېمو
مو څه ځان خلک یو د ولسوالۍ د خوښې په ده د ځان د ولایت خبره ده چې کومه سیمه ولاکه یا دولت باندې یا ولاکه طالب باندې ځان به سره باندې چې یا زوی وکړي یا ور سره ولاړی یا بلې اغه سره باندې موږ نه ولاکه طالب کډیر کوی اخی نه ولاکه دولت کډیر کوی اخی نن د زنګانه په واوري کې موږ معلومه علومه او دغه زندګې متواله باندې نه ولاکه نه نو څواري ته لای شو نه نه نو ولایت ته لای شو
زه واحد نه د پکتیکا ولایت او چې زم کایم مال محترم قاجدان څخه دا هله ده چې تر دوه ساعتونو څخه تی فيه هم کارځایت او ټول ولایتنا الله کمانډانانو او والیانو سره په اختلاف کې ګډ ده نو ځکه په ټول دنیا کې په لوړ مقام کې ځای لري اول نمبر راغلی وسلام
د کندهار ولایت مارود سره دی ولسوالۍ کې د ډیری واوي د ورش له امله څخه د ټول لاري بل سوي دي د ازادۍ راډیو تر مشتغل په ټول افغانستان کې خو
خوله د دې څلوري د وزیران بیان وکړي محمد نامي نو که د دې څلوري زبېن بلاد او موږ کومه کده خایښ لري چې دا وایي چې د موږ لا به نه کې مزان دې لري دا چې څلکه د شتګزادې څخه ولا موږ کومه کده وایي د موږ لا کده د وایي چې
د دې په چرسي سره اوسر ځانان سره ډېر سخت ظلمونه کېږي. د ځینو بلاد نه ټولې کمپنۍ شته ټولې کوي په دې یخ کې. دا د نه پوسه کوم کیسه سره علاقه په يهودو کې وي نه سره او کې ولاکه چې ظلمونه وي.
زه محمد صدیق اخسار یم د لوګر د ولایت محمد اغه د ولسوالۍ نه. یو مشکل دا د لوګر ولایت د محمد اغه ولسوالۍ کې برق نشته او حکومت خو اعلان کړی وو چې برق به راځي د لوګر ولایت ته او د شبازي د پل علم مرکز او ګردیز ته به ځي. تر اوسه پورې نه برق راغلی او نه برق شته او د ولسمشر حامد کرزي صاحب نه دام هیله ده چې همدې باره کې بس کوشش وکړي او لوګر ولایت ته به برق راولي.
د سیلو نشه صاحب رحمان خبرې کوم. دا د ما پیغام اطمان نشر کړی. کرزي صاحب څخه مې دا هیله ده چې د امنیتي تړون په باره کې ډېر فکر وکړي. امریکا سره انسان کې له ځانه دویم شوشه جو جوړ نه کړي.
ایران مداخلت یا نور بدی یا پاکستان بھی بدی کی افغانستان کی مداخلہ کی شوروی خنا کی شروع سے
خبر امریکایانو د جزمو څخه په ځای کې شپه او ورځ نو ټانګانه وتلې بس بالا خپله تلاشي کې نه میلي وضو سره سره پولیس سره سره خبر ڈیر تیم
افغانستان
دلتا
دا طالبان چې دغه مولا عمر نه پر دې کده سراجین قانون نه پر دې د خلک د بلختاف کولو کې یو لاس نه پوش کوله کې د خلک زوړی پروند دلته د ښه خیرات او ته پمر په ګندې کې سو خلک نه پرې خیرات لکه خپل ژوند دې پر سره مصرف وکړي.
مانم حبیب الله دی د پاریاب د ولایت د کلتار د ولسوالۍ مزرغ د بلور مقامات ته ورسې ګرځي صاحب ته داخلي وزیر ته ګرار بچان د لاس مول دې سخت بازار د تمام ورځ پیسې راځي نه غواړي ګوټي راځي نه غواړي ډوډۍ راځي نه غواړي ډېر سخت عذاب کړی په میلانو باندې خلک وې کڼور په واسه زده د کرزي صاحب د بلور مقامات زغه نه کدار خو دی وتی چې خلک دا غار بچان ته دی وای چې دا خلک په میلانو باندې مول په کنداغ باندې وای موږ په کنداغ باندې وای
امریکہ
خدا حافظ. سلام.
کابل نه خبرې کوم. دغه پروګرام چې جوړ شوی د ښځو په باره کښې چې ښځو انځاخلي به امنه دلي په ښځو باندې ولا کوي څه جوړه جوړه خپل سړي فساد بېخي ډېر دی یار شده ته چې راشې رشوت ولا کوي امضا در ته وکړي غټ غټ زورورانه ناستې په چوکۍ باندې څوک اخوا څوک دې خوا ولاکوي یو سره خبره کېږي دا فساد اداري چې ورک نه شي تاسې چې هر څه وکړي چې د ټوله دنیا راوړي ولاکه افغانستان جوړ شي.
عبدالله په مرض باندې یو بچېلو چې نه درسېلې ایران کش کړي دي او پر دغه باندې کار شروع کړه دغه را فعاله کړه اوس خارجیان دي د لېبې تلاش کړي دي.
زه امین یم د وردګو د ولایت څخه غوښتنه د چارواکو نه او د ټولو مشرانو نه دا ده چې د تړون لاسلیک نه کړه امریکا سره ځکه چې دلته بیا جنګونه شروع کړي د افغانستان هلکه موږ ټول د جنګ نه بېزاره یو او زه نفتنګ یو وسلام د خدای په امان.
زه خدایدار احمدزن د مندرې ولسوالۍ سره تاسو ته اړیکه نیولې ورځ په ورځ درې ولسوالۍ همدا خرابېږي چې په دې کښې یو مومنده ده او یو غنیخیل دي او یو بټي کور دغه دغه ولسوالۍ داسې بیا نه دي پورته دروباچین او نازیان دا خو هېڅ حسابوم د مغ تاسو خطغیر کمیسې کولی وظیفه پېره خو کولی چې اردو کنډکونه واچوه.
زه د فاریاب ولایت د شیرینتګه ولسوالۍ نه خبرې کوم. موږ د دغه اربکیان ولاتو په ازادي زموږ ازادي راځو زموږ غږ واورې. زه د فاریاب ولایت د شیرینتګه ولسوالۍ نه خبرې کوم او د شایسب د قرنې نه خبرې کوم.
زابل ولایت مرسی کلان دا یو کال کښې چې بند دي د دې خلکو مرسی کلان باید لاسې ځکه چې د غریب دپاره هر څه ده هر سړی دلته د موټر وس نه لري.
نظري یم د کابل ولایت د دیساز ولسوالۍ د ترخیر د کلي څخه تقریبا اولس کاله کېږي چې په د ام ډي سي په پاکې خیریه موسسه کښې کار کوم مګر متاسفانه چې اوس هغه بشري بشر دوست حکومتونه خپل کومکونه یې بند کړي قطع کړي دي. تنها په ام ډي سي کښې تقریبا اووه سوه اته سوه کسان بېکاره شوي او بېروزګاره شوي دي.
د دې مسلم د پاکستان د انګونه خبرې کوم. زما غوښتنه دا ده د افغانستان حکومت نه چې دې مهاجرینو ته هېڅ توجه نه ده شوي. مهاجرین په پاکستان کښې اوسېږي بې سرنوشه اوسېږي نه د پاکستان حکومت پوښتنه کوي نه د افغانستان حکومت پوښتنه کوي. دغه خبر دې زما ولسمشر ښاغلی حامد کرزي ته ورسېږي. وسلام.
دغه اعلانونه چې د رادوګانو له طریقه کېږي چې حامد کرزي ته وایي چې دغه سند له امریکا سره د تړوني سند دې امضا شي دا د افغانانو غوښتنه نه ده. امریکا په دیارلس کاله کښې افغانستان ته سوله نه ده راوستې. امریکا افغانستان ته غمونه افغانستان ته مرګونه را وړي دي.
زه محمد صابر د چارپسیا ولسوالۍ د کابل ولایت څخه خبرې کوم. زمونږ مشکل دغه ده چې زمونږ منطقه کښې له مونږ نه مخکې برق تېر شوی د ولسوالیو پورې او دې ساحه کښې زمونږ ساحه کښې برق نسته. که تاسو دا همکاري وکړئ چې دا چارواکو ته دا خبر ورسوئ چې دا مونږ ته برق ولې نه راځي.
زه د کاپیسا ولایت څخه خبرې کوم. د تګاب په ولسوالۍ کښې ډېر مشکلات دي بې امنیتي ده ټول خلک په مشکلات کښې دي. زه د لوړو چارواکو څخه هیله کوم چې زمونږ د تګاب په ولسوالۍ کښې د دغه بې امنیتۍ په هکله چې رامنځته شوي غیر ملکي کسان وژل کېږي توجه وکړي. د والي صاحب څخه تقاضا لرم مونږ د بیرون د دروازې څخه وتلی نه شو. مونږ ملکي خلک ډېر په مشکلات کښې یو.
محمد افغان زمونږ ولایت نه دغه درش په ولسوالۍ کښې د کلي او کورو ټولې هغې بندې کړي دي په بازار کښې چې د حکومت او ولس تر منځ پاچاهان ژېرې چې رامنځته شي. د لوړ مقامات دا ده چې دغه د وطن موټر او ښار ته پرېږدي ځکه چې مریضان او کوچنیان او ماشومان ورسره وي. درې کیلومتره د ښار نه لرې دروي هغه پیاده په پښو باندې بازار ته راځي.
ریم د تخار ولایت اشکمش د ولسوالۍ په اشکمش ولسوالۍ کښې خلک د زیاتو ستونزو سره مخامخ دي. حکومت هېڅ توجه نه ورته کوي. زما د حکومت څخه دا خواهش دی اشکمش مشکل حل کړي او کومک ورسره وکړي ځکه ټول د واورو له امله خپل مالونه یې د لاسه ورکړي دي او زیات په مشکلاتو سره مخامخ دي. د خدای پام.
دا د زمان د پکتیا نه خبرې کوم. دا د صلح د طالبانو د شورای صلح مسله ډېره په رسنیو کښې ګرمه ده. دا اخر ته د رادیوګانو بدنامي ده. یو څه چې ځای ته نه وي رسېدلی دا تبلیغات غیر دی چې نقص وکړي خلک د اعتماد نه کوي فایده نه لري ځکه لقمان حکیم صاحب وایي چې کار یې ناشودره شوده مشمار. دوران کرزی په دا دولس کاله کښې طالبان په شنو نام یادوي، په ورونه او په ملګري په وطندار یادوي، اما تر اوسه هیڅ پایده نه وکړه. د سولې شورا چې پاکستان ته ځي او راځي او راته مت کوي، غیر دېدنه چې تبلیغات یې غیر دېدنه چې غولول وي، نور هیڅ فایده نه کوي.
احمد صادق د اردن کې تماس کړم. زموږ نظر څه ده چې دا خبرې په هغه وخت کې کامیابه شوه چې دا واقعا د طالبان استازي وایي، چې دا خبرې واقعا د طالبان د استازي سره وشي، نو دا به د سبب دي چې افغانستان کې یو طرفه صلح راشي. مننه خدای ته ومن
الحمد لله دې مونږ دې لایق جام دې غنډه راغله چې دا رسال چې دا به ما دې خدمت کړی د الله څخه چې د افغانستان کې بچي وکړه دې کوم خدمت مو ستکړې دې خدمت مو شوې دا هم څه پر کوې بمبارې پر کوې جنگونه دې او خار سړی هر کوره ته کوم باندې کې
دا درنه چې کوم بنګال دا هم به کنه خاطر دې لازم ما وسو کې چې دا درنه به کنه خلک دې زغوار چې پاره دا کې
رسیونه ما جلال آباد ښار که په برښنایي تذکرو کې د افغان یا د ملت مسله لري شي او هر قوم خپل ملت ولیکي، د مثال په ډول که چېرته تاجر قوم خپل ملت تاجر ولیکي، نو افغانستان به تجزیه شي، څوک به د تاجکستان په نوم شي، څوک به د ازبکستان په نوم شي، څوک به د پارس په نوم شي. افغانستان به ټوټه ټوټه هیله کول دولت څخه، خصوصا د جمهور رئیس څخه، چې دغه مسله په جدي ډول ونیسي او برښنایي تذکرې چې د ملت یوازې ټکی افغان ولیکي، نه تاجک، ازبک، ترکمن، د هر ډول تعصب څخه پاک او یوازې افغان ولیکي.
ورس کایات لرم اوره مفروحه یم ابن اولاد سکندر خبره کوم حداغه چندان به تر د فراف ته لارام خپل دغه منځ کې دغه اسکار هم ثوانه اندیر فازه وی وره په شی دینه چې اله پوسته د دې حکومت د کار به د بن کې
زهانم عبدالروف آقا سکندر ولایت اوسیدونکی فعلا په کابل کې د دوهم نمبر خوشحال خان علي لیسر یو تن محصل پیغام د هند سفارت ته دادی چې کوم بوسونه چې دوی د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت ته د دغو دریو لکه اول نمبر خوشحال خان، دوهم نمبر خوشحال خان او رحمان بابا ایسو لپاره ورکړي دي، له دې څخه ځان خبر کړي چې دوی ته کوم کسان معرفي کېږي. د دیارلس سوه دوه نوي کال د بوسونو د ازموینه کې د دوهم نمبر خوشحال خان علي لیسر څخه یو سلو کسو فارغینو ازموینه ورکړې ده چې په نتایجو کې دېرش کسه کامیاب په همدې لیسه پورې رسید شوي دي، چې د هغه جملې څخه درې کسه حقیقي د همدې لیسه فارغین دي، نور اوه ویشت کسه د مختلفو ولایاتو او لیسو فارغین دي چې د ډالرو په مقابل کې د هند سفارت ته معرفي شوي دي.
زابل ولایت شاجر کالینه ازادي راډیو ته دا پیغام رسوم چې شاجر سوال کوي په صفخانه کې مریضان د غیب لپاره دي، ډاکټران سر نه فکر دي، درې تا څلور په څنګه ډاکټر ما چې کله وایي چې کوم کله وایي څه کوي کله وایي څه کوي نه ځواب نه شي موږ دا ځو تر ټولو مقامات پر ورته شاجر پوری سوال کوي نه ډاکټر څه دواي خوښوي دواي پوڅو ورته نه ځکه چې په دې ډرېسې کې څه و ده چې چا غمن خپل مریضان د غیب د یخ په پراته
روزګان ولایت ډیر او ټول ځایونه سره حاضر خبره کوم. زموږ د روزګان ولایت لاره تقریبا د کندهار ولایت مرکز ته 8 ساعت لاره ده، نو مظلومان هڅه کولی چې د خپل مریضان د کامیابۍ سره ورسي د کندهار مرکز، نو د حکومتي چارواکو دا خواهش دي. دغه زموږ غږ کوو کولی چې دا د دغه پور ورسي د وزارت پورې دغه لاره مرسته جوړ کړي.
ټلیفوني پیغامونه مو د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې له ازادي رادیو واوریدل چې د اوریدونکو خپل نظرونه څرګندول او پر بیلابیلو مسایلو و. له دې سره اوسنی پروګرام پای ته رسیږي. د جمعې پر ورځ مو بیا خدمت ته راځم ستاسو له غنو ټلیفوني پیغامونو سره. تر هغه د خدای په امان.
خدا سے بھی مانا نبی
سے بے جوندن دا سے بے جانان ویدا سے بے جوندن دا سے بے جانان د پختنو کسے خدا سے او بیوانا ویدا سے بے جوندن دا سے بے جانان ویدا سے بے جوندن से भी जाना नान پسو سرم خاو سرمو نجنل کلو نپس شو سرم خاو سرمو نجنل دپ شکال ور یزیدا سے او بی باران نویدا سے بی جوندن داس بی جانان نویدا سے بیشوندن.